السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه خپله رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د ښځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمې نیولي. مولوي داد محمد بطار وویل پرون مازدیګر مخالفو وسلوالو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي دي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولي او د عبدالله خیل درې له طالبانو تصفیه کړې. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو له کبله د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون خارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستو ویچنن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سین پو بندري ښار ته نږدې له یوه اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمې، بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریې نه تیریږو، یو رکن نه تیریږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
په نږدې راتلونکي کې باید دغې موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا شي. علماء د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روان دي.
د نجونو له تعلیم سره د طالبانو مخالفت له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو د شدید مقاومت سره مخ شوې ده.
د خبریالانو مدافع ټولنې د ژورنالیست خالد قادری د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې.
طالبان پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوې دي او دغه محدودیتونه ورس تر بلې مخ په ډیرې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د سپورت نړۍ او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه په دوهمه نیمه کې خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره رسمي او جبري حجاب نن اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري یا برقه د شرعي حجاب تر ټولو غوره ډول ګڼل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی و. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرحه هم جوړه کړې او په کلی کل شوې د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نوي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه. دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلی نظریه نه تیریو یو رکن نه تیریو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی اداري رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو تر حکې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی. خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي کچېرې یو ښځه حجاب نه مراعاتوي کور باید په نخه او مشر ته یې توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمان سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دی ګوښه کړل شي. خو په کابل کې یوه فعاله میرمن چې د وکالت دنده لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان میرمن مخکې هم محجبې او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د پخوانی مسلمانان او اوس مسلمانان دي که طالبان وي او که نه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړې ده چې د ښځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او تحصیل موضوع دغه نیسی بیا د حجاب موضوع.
طالبانو له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي. پر دوی یې بېله محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی، ډېرې له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې یې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته هم له زده کړو منع کړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کم کی اختر د لاره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې اوس بیا هم روانې دي.
لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتب او د پرانستلو موضوع څومره سی ګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، لدینه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات، مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا شي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو همدا موضوع یعنی د نجونو له تعلیم سره د مخالفت موضوع له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو چې وایي په طالبانو کې دننه د پریکړې پر وړاندې یو لړ مخالفتونه شته. اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگیدونکې جبهه ادا کوي چې په پنجشیر ولایت کې له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې نیولې دي. خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې په دې سیمو کې حتی هیڅ جګړه لا نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن په یوه اعلامیه کې ولیکل چې طالبانو په دې ولسوالیو کې د کور په کور پلټنې اداره اراده درلوده هو بخی چې د مقاومت جبهې د ځواکونو له بریت سره مخامخ شول. به هم د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتي کړي، مرګ ژوبلې ور اړولې او ځینې سیمې ترې نیولې. خو طالبان یې دایدانه منی وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سرې قطعې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلټونو لپاره روانو تر برید لاندې راوستي. د جبهې دا کړې چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خوای 15 طالبان وژلي دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنگیدونکي قومندان د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي رادیو ته یو پیغام کلی کی طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړول او د دریا او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې ترنی ولې دي او د دې ولسوالیو مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ د څه لویه پیښه نه لرو، نه کوم جنگ سوی ده او جای نیول خو بالکل لرې پرېده، چا پزم نه ده کې وینه سوی. هسې دوی تشویش خبروي، تخار کې هم داسې ادعا کړې وه واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خپرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خپرې شوي لیدل کېږي چې پنشیر کې تازه جګړې شوي. لدې په یو ویډیو کې د طالبانو د وملاتړي حمید خراسانی غږ هم اوریدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یو بل ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دی او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ لدې وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې د خپل بریا او یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوي د ملي اردو پخواني جنرال سمیع سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
په پنشیر کې جګړه ملي جبهه د ځینو سیمو د نیولو ادعا کوي خو طالبان یې ردوي. دا مطلب د افغانستان د روانو چارو په اړه له ګڼو نورو مطالبو سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په لومړۍ پاڼه کې د ځینو مطالبو سرلیکونه تاسو ته لولم. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډې کوي. طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خبریال خالد قادری د خوشی کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. ځینې نور مطالب مودادې چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی توغولی په خیبر پښتونخوا کې د سخت ګرمۍ له کبله خلکو ته خبرداری ورکړل شوی. چارواکي وایي چې اوکراینی ځواکونه د خارکیف او خرسون ځینې سیمې نیولې دي او په ننګرهار کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتی ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبريال خادر او بخي خالد قادری سم د ستیل بند خوشی کړي. د کمیټې 13 ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر خالد قادری لګول شوی تورونه لغو کړی او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بند کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د آسیا د څنګ همغږي کونکي استیون بلټر د مبهمو او نامناسبو حقوقي لارو د یو خبريال محکمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او خپلواکو رسنیو د ځپلو نوی پړاو بللای دی. طالبانو تر اوسه د دې خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د هغه خپلوان د هغه د نیولو لامل په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد د خپلو نظریاتو لیکل بولي. جزئیات په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اوروي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو بندي کولو په اړه د خبرګونونو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوی تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې یا سی پی جی له خوا خبر شوی راپور کې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوی او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د آسیا څنګ همغږي کونکي استیون بلټر ویلي په مبهم او نابریالي حقوقي لارو د یو خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز رادیو کارکونکو خالد قادری د مارچ په 14مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری او خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یوه اونۍ له دې بې خبره و چې خالد قادری نیول شوی. د ادعا کړی چې هغه بندخونه کې شکنجه شوی. د خبریالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په وضعیت هم بد اغیز کړی او تر ډیره انزوا ته تللي. خبریال روح الله تلاش وایي له هغې ورځې ویریږي چې یوه ورځ پرېکاري ساحه له دې هم راتنګ نه شي.
طالبانو په راتګ سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي. همداراز خبریالان هم په ډاره زړه په ښار او بازار کې نشي کولی چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبریال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامی محکمه کې په یوه کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یوه پخه په زندان او بله په ښوونځي کې وي. د خبریالانو د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامی محکمې لخوا په هرات کې په یوه کال بند محکوم شوی او په زور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولي خبریالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد ټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. صفي الله ستانکزای د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوي دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به اسمت څاروان ل څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په غزنی ولایت کې د 15 ولسوالیو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالۍ د قرهباغ، ناور، جاغوري، اندړو او د غزنی د دهیا کلسوالۍ د شلو ورزشکارانو ترمنځ د 2 ورځو لپاره وي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې 2 ورزشکارانو ته د خېلوبې د ترسره کولو په مخه جایزې هم ورکړل شوې. د یاد سیالیو هدف د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د نیزه وهنې ورزش ته وده ورکول خو دی. په پکتیا کې د اختر لوبغالی په نامه د سنوکر 15 ورځنی ټورنمنت 13 ورځ پای ته ورسید. د دې ولایت د سنوکر فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په یاد لوب کې شلو لوبغاړو د 15 ورځو لپاره ګډون کړی و. د فدراسیون په وینا د یار ټورنمنت پایلوبي ته شیرولی او ګلولی ووتل چې شیرولی خپل سیال ته په ماتې ورکولو سره د دې ټورنمنت اتلولي ترلاسه کړه. د یاد لوبې غوړو لوبغاړو ته د پکتیا ولایت د ورزشي ریاست لخوا ډالیګانې هم ورکړل شوې. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ د لومړي پړاو 19 کلونو پاکستان جونیئر لیگ مهالویش اعلان کړ. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لیگ روان میلادي کال په پاکستان کې ترسره شي. دغه لیگ د روان 2022 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د همدی میاشت تر 19 منټه به دوام وکړي. پاکستان کرکټ بورډ له دې وړاندې ویلی و چې لومړی پړاو کې به د بهرنیو لوبغاړو څخه یوازې انګلستاني لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي، خو د نورو هیوادونو د لوبغاړو په اړه پریکړه وروستۍ شوې نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایران. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبي زندگی پیش نمیبری، به سختي هر چی کتابه ته نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له 28 کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا غلې مریم په خبره په خوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خداره که خیلی اوضاع بد شد و خیلی
افغانی وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګا ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بل هیڅ چاره نه لرو، که وطن مو جوړ وي که خراب. نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
25 کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې 20,000 افغانۍ تنخوا درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل شي.
نشم کولای د ایران پولیسو باور وکړم. که وغواړي ما ونیسي او افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځایه وتښتېدم، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ور واستوي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اطبای افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
ده؟ سرشمیری نی ده نملکنی پا مرکز که کم افغان این نده نیول شوی. خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه ده ایران ده قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستول شوی. ما هم ده سرشمیری نی پا مرکز که نملکنه کرده پا تمایم و گورم چه سکیگی.
منتظر استم ببینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هېواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پر طالبانو حتی د یو شمیر ملایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
ازما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزي د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي دوی بیا هغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي او طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي دوی ویل دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت ازادي خلکو ته ورنکړي شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو یو شمېر دوري مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شوه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي ملا برادر خوان په شمول د اقانی صاحب ډله هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قومندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوس په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو
ستاسې پیغام ستاسې راک
دا غزما واز در امارات تر مشرانو پوری ورس وی ورور چې دغه په بازارو کې چې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړی دغه پرځای باندې چې کارخانی او پاپریکې دغه تجاران جوړی کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملکی او دوه هم چې دغه د خورکی شانو څخه لکه غوړی وو وړه او تیل ته دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به په داخل کو سره کومکی د دې امارات ته خاصخه
کوچه خبر کوم د افغانستان خطی جلال آباد نه مادي لوړ پور چارواکو نو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دي بن ډیر محصول نه خلی سي ټول زور په عوامو ده عوام خراب ده عوام زوبل ده مده سي د عوامو غمو خړل سي.
السلام علیکم دادای رادیو ټول کارکونکو تخپل سلامونه وړاندې کوم. زمانم نور الهدا انګار ده پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد دی پرې ښه ده. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم لا غچا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبان سره څنګه مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله، له دې وروسته هم جنگ کومه ګټه ونه رسوي.
دغه زما آواز در امارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره، چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانې او فابریکې دغه تجاران جوړې کړي، او دا مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارستان د څنګه خبريږي، خو دا شپه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د خځو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د خځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمینی ولیدي. مولوی داد محمد بطار وویل پرون مزدګر وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت د جبهه ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمینی ولیدي. هغه زیاته کړه چې د پنچیر ولایت د عبدالله خیل درهم له طالبانو تصفیه شوې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پرېوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جکپوړي سلاکار اولکسی ارستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندری ښار ته نږدې له یوه اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی و ازموي. بل خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، دا د علي ظفر او ګلپانې په اواز سندره ده چې ویډیو یې نږدې 80 میلیونه کسانو پر یوټیوب کتلې ده. د همدې خبرونې په وروستیو دقیقو کې دا سندره درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه خبريږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلې کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوخی او خوشحالي تیر کړی وي. په روانه خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مملې تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمن سیالي پیل شوه.
د مملې په تاریخي بڼ کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لوري د والیبال سیالي په لاره چې ورشي دي.
د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه، خو په پایل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې